پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبری خپرونه کې بیا هم په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د وروستۍ حملې له مختلفو اړخونو د مختلفو عکس العملونو خبرو. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د کابل امنیه قمندان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د غرازه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړیوالو البته د انټرپول لپاره د نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات مخ په زیاتېدو دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شویو شمېرې 50 او د ټپیانو شمېر 3 اتیا ته رسېدلی دی. دا خبره د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
تېر ورځ د ماښام په تورېستي حمله کې چې په ورانوس هوټل په د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفره شهیدان دی او درې اتیا نفر هم ټپیان دی.
تر اوسه کومې ډلې د کابل د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د میلاد النبی په مناسبت د دینی عالمانو پر غونډه ځانمرګ برید ګڼو نړیوالو ادارو افغان او بهرنیو چارواکو او عامو خلکو غندلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په دې اړه اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامي چی یماموت په حواله لیکل شوی چې وایي د کابل پرونی برید له قساوت پرته بل څه نه وو او هغه کسانو چې دا برید کړی باید محاکمې ته راوکاژل سي. د یونما اعلامیه زیاتوي چې ملګري ملتونو د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن دي، څو پر مټ یې روانه جګړه ختمه سي او افغان دولت وتوانېږي چې خپله انرژي د خلکو په خوندي توب مصرف کړي. وسلوالو طالبانو هم دا پیشه غندلې ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر د همدې پیشه په تړاو نن ورځ ملي ماتم اعلان کړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی. د غزنی ولایت مقام پر خپله فیسبوک پاڼه دغه خبره لیکلې ده. جنرال سکاټ میلر د غزنی له والي وحید الله کلیمزی او نورو چارواکو سره لیدلې دي. د غزنی ولایت مقام تر اوسه د دوی د لیدنې زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو سکاټ میلر داسې وخت غزنی ته تللی چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ګڼ بریدونه کړي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته ځي. له ښاغلي میلر سره په دې سفر کې د افغان پوځ د خاصو ځواکونو عمومي قمندان جنرال بسم الله وزیری هم شامل دی. زموږ غلازه د راډیو اوري. انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. دوی په همدې خاطر د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې غونډه نیولې چې څلور ورځې به دوام وکړي. کیم جونګ یان اوس مهال هم د همدې ادارې مشر و. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره داسې وخت راچونه وسوه چې د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، د امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبردار ورکړی وو. مخکې برتانوي رسنیو راپور ورکړی وو چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندي د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال یې ښودلی وو چې 65 کلن روسي جنرال الکساندر پروکوپچوک به د انټرپول مشر غوره سي. د انټرپول پولیسو مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي چې موږ نن د یو پیچلي طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیه او ایران د بشار الاسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانه د وزارت د اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیا او ایران د سوریه په وکلن کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم نږدې او متهم مهم ملاتړی دی. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانه د وزارت وروستیو بندیزونو هدف دي د روسیې، سوریه او ایران دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل چې د سعودي سلطنتي چارواکو منلی چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته لاغه نړیوال انتقادونه زیات شو چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه وژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره یې همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا رد کړې چې ګوندي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر و. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کده او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ورانه په خبرونه کې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځان وژونکو حمله د مختلفو عکس العملونو خبرو په دغه حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا لکتلګه 50 تنه وژل شوی تر اوسه مسولیت کومې وسلوال ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنی قومندان سره مو د دغه حمله د څرنګوالي او په دې اړه چې دوی پلټنې تر اوسه څوي مرکه کړې ده. د دې حمله له نړیوالو عکس العملونو مهم خبرو ور دي. حمله په وړاندې په نړیوالو مسایلو کې بواوري چې د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو لپاره د جنوبي کوریا یو امنیتي چارواکی وټاکل شو چې مخکې د روسي د چارواکي د دې څوکۍ لپاره د روسي د چارواکي د ټاکل کېدو په وړاندې سخت عکس العمل نه راپورته شوی وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی او ریډل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نور یاسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر نيزان مرګ بریدي وژل شو. کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 3 او 4 ته رسیدلی دی. د په داسې حال کې چې د بهرنی خبری رسنې د وژل شو کسانو شمیر 55 تنه ښیي. د اندغه حمله مسؤل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده. زدران صاحب، دغه حمله له ورستیو جزئیاتو چې د حمله په وړاندې د حمله ورسته څه عکس العمل نه څرګند شوی او په دې اړه پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ورستې شمیرې ښیي چې د تیر شپې په مذهبي غونډه کې د 14 لامل زوس کسان وژل شوی او دریات نور ټپیان. د یاد وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل د ټپیان لمنځه د شلو کسانو روغتیایي وضعیت وخیم دی چې ورسره کېدی شي د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ویل
متاسفانه د تیر ماښام د تروریستي حمله کې چې پورانوس هوټل د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي لپاره مرغه 50 نفره شهیدان دی او دریت یعنی نفر هم تپیان دی. در ارقام نهایی ندی که دیش به در ارقامو که تغییر راشی زکر دی دین علما و دین و کسانو اگر بسیحی وضعیت دی چی دی اگر وخیم دی.
د کابل هوایی دگر تا پغزیدلی واتا دا افغانستان د کورونو چارو وزارت سره په 2 متره کې نږدې د اورانوس په هوټل کې تیر ماښام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم پکې د نوښوه. هغه ویډیوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې راوتلې ښکاروي چې انتحاري کس د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي ده. لدې وړاندې د تیرې دوشنبه په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په غی چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبی په درناوي د غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سخت غبرګونونه هم راپاره لیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یو خبره شوی اعلامیه کې پرونی حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي، د غوښتنه کړې چې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د دې ترڅنګ افغان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی او په کابل کې خلک د ویر پټاغر ناستې. د پیښې سیمې ته نږدې ځینو کسانو د دغه حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله، موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریض هم بستر وو، کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیانو دغه راغله، موږ بیرته وستو پایواز خانه ته، حالته موجود کښېنولو، موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان راله څو زخمیان راله، خو ډیر و ډیر بیا هدا ډیر
څه باید وشي داسې وخت کې.
نو موږ داسې په اړه درک نه معلومیږي چې د کومې خوا پیښه ده، دا غټ دستور دی، په دې کې موږ کوم معلومات نه لرو کنه چې دا غټ کارونه دي، په دې زموږ د توانه وتلې خبره.
نوم ناصر از د منطقه دوکاندار يم. او شاو مې بده نه کې انفجار شو، کس پر سانو مې حکومت حکومت قصیش مفت از بدرجان کند آی فی مدام کرای مت بای مدام های آی فی دیگه فایده نداره، کس پر سانو میکنه، هزاران نفر روزانه کشته میشه، بچهای جوان کشته میشه، کو تو شالی آنما بودن مالیسا بودن، کس پر سانو میکنه، خدا رحم کنه دیگه.
بلی لدې سره د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وی کشفی ادارو او دوی په ګډه څېړنې پیل کړې دي ترڅو د پیښې په اړه لا ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوري صاحب
بلې صدران صاحب، یو موضوع چې ډېر مطرح کېږي هغه دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره چې کابل کې په وروستیو کې سخت ډېرې حملې شوي دي، په تېره بیا په لویو غونډو او دغسې حساسو غونډو باندې، یو موضوع بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت راپورته کړی چې په دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه شریک شوي چې دوی امنیت نیولی وای. ولې داسې وشول؟ مسؤلینو یا د دغې غونډې تنظیمونکو څه ویلي که نه؟ ولې دغه معلومات د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره نه دي شریک کړي؟
د افغانستان امنیتي بنسټونه بیل عموماً غوښتنه همدا لري، د خلکو څخه کله چې تاسو راټولېږئ، لوی غونډې رانیسئ، مظاهرې لري، هر څه چې وي دا وړاندې د خپل امنیتي حوزو امنیتي بنسټونو سره تاسو شریک کړئ ترڅو ستاسو امنیت خوندي وي. اما کله چې داسې پیښې رامنځته کېږي، بیا دوی ډېر کله له دې وړاندې هم ویلي چې دوی اصلا په جریان کې نه وو. دا موضوع موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم وڅېړله چې امنیت د لویو غونډو یا د داسې هوټلونو چلته له دې وړاندې هم هره ورځ زرګونه کسان راټولېږي د خوشحالۍ مراسمو لپاره او یا د نورو ځین غونډو لپاره. د خوستاسو یو دنده یا وظیفه ده چې له مخکې تاسو خپله تدابیر ولرئ. خو بیا دوی یو څه چې توجه کوي هغه وایي چې دا ځانګړي غونډه وه، لکه د نن شپې غونډې ته دوی اشاره کوي چې له دې وړاندې هم علما ټارګټ شوي دي، هدف ګرځول شوي دي، نو داسې ځانګړي غونډې باید هم دوی په جریان کې وي. اما خپله د دغو مراسمو تنظیمونکو تر اوسه په دې اړه باندې څه عکس العمل یا غبرګون نه دی ښودلی چې دوی آیا امنیتي بنسټونه رښتیا هم په جریان کې نه اچولي که اچولي وو. اما د خلکو پوښتنه دا ده چې که خلک په جریان کې نه اچول کېږي، یا امنیتي بنسټونه، حداقل استخباراتي ارګانونه، کشفي ارګانونه د لوړاندې داسې شوم اهداف تعقیب کړی شي او دوی وار له مخه مخنیوی وکړي. بلې
یوسف خان ځدران، مننه. تاسو بیا هم د کابل د امنیه قومندان سره په دې اړه غږېدلې، له امنیه قومندان سید محمد روشندل سره، له هغه به نور واورو چې دا حمله څنګه وشوه، ولې وشوه، او له هغه وروسته تحقیقات څه وایي؟
پس بجی و لفت دقیقه و سپیست دوائی را یو انتحاری عمله را متاسفانه سی دا مجلس سی تدویر سوائی را خلپ پا جریان که قرار نلرو او مل تقریبا دیش مجالس را مجالس سی پا سطح دی کابل و امنیت خاص امنیت مز نیوالی را او مل خپلا مشترا کرده را پا ماغ مجالس سی او دا مجلس رهبری قماندانی امنیه و جریان نو او دا تدویر سوی دا او متاسفانه سی دست یه واقع و سو سی مش لما شهید سو تاسو دا دیو لخوانه در دوی کورانه یکم تسلیت وایم دا متاثر و متاسف هایی
دا هغه زیونه دی چه دلتا تل یعنی خلق را طولیگی و دونه ی ستری نوری غندی وی، یعنی تاسو باید هم په جریان که واچه ولشه کنه دو خند باید تاسو وقت لبخ که پاملره نباید وی
دا خو یو دا روتین و عادی مج پاملره نپا آغا بانده که یو آغا خاص مجالس دی 2000 کس دلتا را طولیگی موږ به تا ویزا تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتی ارگانونو سره. دا 2000 یا ویزا تدابیر غواړي.
اما اما کومندان صاحب د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځای رسیږي؟ فکر نه کوي دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظ موږ نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همداسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قومندانۍ امنیه یا کتبن یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپل تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې استاد پلټنې او جزئیات پیل کړي دي کچا دلته کوتاهي کړي وي کچا کار
خطرناک کړي؟ اوس موږ د تیم ارزیابي کوي بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره موږ بررسي جریان لري. دا به یو غټ ضایع ده. دا یو غټ حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپل هغه څېړنه کوو.
یا کابل امنیه قومندان سید محمد روشندلو چې په اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځنو ژوندکه حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې دا حمله څه ډول شوې ده نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل روشندل وایي چې د غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه وو شریک شوي یا دوی ته معلومات نه وو ورکول شوي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر نیولي وایي. د پرونی ځنو ژوندکه حملې هم سخت نړیوال عکس العمل نه پارول دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې. په تیر بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سولې ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د افغانستان د جګړې له مختلفو لورو من جمله د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کړي دا حمله غندلې او ویلي دي چې د افغانستان په راتلونکي کې د سولې خبرې نتیجه ورکوي دغه سرچې دا ډول حملې کوي هیڅ ځای نه لري. دا هغه موضوعات چې زما همکار فرشته جلال زیرا غون کړی دی په سټډیو کې را سره ده. فرشته جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. اوریدونکو ستړي مسې مخکې تر دې چې نړیوال عکس العملونه د ورسو د افغانستان د نن په کور په افغانستان کې د دې حملې په اړه خلکو ډېر شدید عکس العمل څرګند کړی. د زیاتو افغانانو پر سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو باندې په اورانوس هوټل کې د حملې ویډیوګانی او عکسونه خپاره کړي دي. د حملې لږ یا په خبر شوی ویډیو کې واضح لیدل کېږي چې د قران مجید تلاوت روان دی. خلک د قران مجید تلاوت ته ناست دي او ناڅاپه حمله وشي او یو دروند انفجار وسو او تر هغه وروسته بیا نو داسې لیدل کېږي چې ډیر خلک په وینو لړلي دي او شاوخوا ته ټوټې ټوټې پراته دي. د تازه رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې په پرونی حمله کې د وژل سو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یوناما پرون تر حمله وروسته وویل چې دوی د بشري حقوقو څارونکو ډلې د حملې په اړه د حقایقو پر غونډول لګیا دي. خو یوناما په هغه بیان کې چې اوس نن سهار خبر شو ویلي چې د پرونی حملې په اړه حقایق څرګند دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي زه ټینګار کوم چې داسې حملې په هیڅ شرایطو کې د توجه وړ نه دي. په کابل کې پرونی حمله یو وحشت دی او هغه کسان چې د حملې کړي باید عدالت سره مخامخ شي او باید حساب ورسره وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګری ملتونه به د افغانستان له خلکو سره ولاړ وي او په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي او حکومت ته موقع ورکړي چې د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له ډیرو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې پرونی حمله په داسې وخت کې شوی چې د سولې لپاره او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅو زور اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو پرونی حمله غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر حمله لند وخت ورسته یو بیان خبر ک او وی ویل چې د دین پر عالمانو او ملکی وګړو حمله غندي او دا کار دوی نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه او کابل کې په دوه د دوه خواو لاستازو سره کتلي د نومبر په 19مه یعنی تر پرونی حمله یو ورځ مخکې له کابل او واشنگتن ته ستون سو. د خلزات په سفر کې په مکرر ډول دا خبره یاد اسو چې سولې ته شای وخت کم پاتې دی او حتی تر روان پسرلی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د سیاسي موافقه د امکان خبرونه خبره سول. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې وویل چې سولې د سولې موافقه ته نږدې شوې دي او نور به پر دې خبرې نه کیږي چې سوله کیږي کنه کیږي. غنی وویل چې تر دې وروسته به پر دې خبرې کیږي چې سوله څه وخت راځي. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې تر حملې وروسته پر ټویټر لیکلي، موږ د نن ورځ په وحشتناک حمله کې د قربانی شو انسانانو ویر کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کار کوو چې روانه جګړه پای ته ورسیږي. موږ به له افغانستان سره خپل شراکت دوامدار وساتو څو هغه تروریستان له منځه ولاړ سي چې ملکي وګړي وژني. خلیلزاد په ټویټ کې لیکلي، له سولې سره هغه کسان چې له سولې سره مخالفت کوي او د هغه د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ رول نه لري. په تر پرونی حمله وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم یو عاجل بیان خپور کړ او د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې داسې کرکچنه حمله، زړه بوژنونکې حمله دوی غندي. د پاکستان د پارلمان غړي او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ پخوانی مشر محسن داوړ پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی د دې حمله د غندلو لپاره کلمات نه لري او د دې خونړۍ جګړې د دوام په ویر کې د افغانانو سره شریک دي.
بلې فرشته جلال زهی له تاسو نه مننه چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د نوجون کې حمله له وروستیو وخت سره ملونو مو خبر کړی دی. ونیول بوډو چې د دغه حمله د تلفاتو شمیر 55 تنو ته لوړ شوی، تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، وسله والو طالبانو هم دغه حمله غندلې ده او داعش تر اوسه څه نه دي ویلي. داعش هغه ډله ده چې په وروستیو کې په کابل کې د ډیرو خونړیو حملو په تیره بیا هغه چې یو څه مذهبي اړخ هم لري مسؤلیت یې اخیستی، خو تر اوسه دا ډله غلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم نه جسافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو او بڼوالو د ملاتړ په دوام دا ځل د دې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام لخوا په خوست ولایت کې پر بڼوالو د ناروغیو او آفتونو ضد کرنیز درملو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل، دغه کرنیز درمل چې د دې ولایت پر 200 بڼوالو ویشل کیږي، پکې د مڼو ونو د تنو د خوندي کولو لپاره استعمالیږي. د دغه مرستو موخه د بڼوالو تړ او د افاتونو او ناروغیو پر وړاندې د دوی د باغونو خوندي کول دي. په هرات ولایت کې شل میرمنې د کورنیو باغچو په برخه کې وروزل شوې. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي، د روزنیز پروګرام په کرخول سوالۍ کې په لاره چول شوی و. د خزاني سبو کرکیله او په کورنیو باغچو کې کرکیلې ته د ځمکې چمتو کول هغه موضوعات و چې په دې روزنیز پروګرام کې میرمنو ته ورښودل شوي. د دې روزنیز پروګرام موخه د کتار په ډول د سبو د کرکیلې ترویج او همدارس د کرخول سوالۍ په کلیو کې د خوارځواکۍ د کچې ټیټول ښودل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری او سمي ونړي وال موضوع د انټرپول د نړي وال د پولیسو د نړي وال ادارې مشر بل اخره وټاکل شو. د ادارې د مشر پر سر د نظر اختلاف او د چ بل اخره څوک د انټرپول نوې مشر غوړه شوې د بل اسمت سروان څخه پوښتنه چې د شبر سره په استډیو کې دی. نوې مشر څه نوم یې او د کوم هیواد دی؟
نوري صاحب، د انټرپول یا نړي وال پولیسو د مشر پر سر باسونه بل اخره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پایتخت ورسېدل او کیم جونګ یانګ چې د جنوبی کوریا دی د دې ادارې مشر وټاکل شو. یانګ نن دا چوکۍ پرایو وګټله. د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله چوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت دی بجک پولي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی و، خو د یو روس لغوره کېدو سره مخالفت کېده. برتانیې رسنیو راپور ورکړی و چې پر روسیې د هغو تورونو ترڅنګ چې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، دا احتمال و چې شپک پنځوس کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپیچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي ول او نن یې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو نوی مشر په خپلو رایو غوره کړ.
تر اوسه د انټرپول مشر څوک یا د کوم هیوادو؟
د دې ادارې اوسنی رئیس کیم جونګ یانګ دی. نوموړی هم د جنوبی کوریا دی. یانګ هم ځان کاندید کړی و، خو د خپل هیواد بل پولیس چارواکي یانګ ورڅخه دا چوکۍ وګټله.
د انټرپول دندې څه دي او مرکز چیرې دی؟
د انټرپول پولیسو مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. دا اداره د هیوادونو له پولیسو سره د هغو مشکوکو مجرمانو په نیولو کې همکاري کوي چې نورو هیوادونو ته تښتیدلي وي. دا اداره په خپله د چا د نیولو واک نه لري.
بلې، ډېره مننه عصمت څاروانو چې د انټرپول یا د پولیسو د نړیوالې ادارې د مشرتابه لپاره د یو نوي شخص د غوره کېدو په باب نور معلومات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري او سم غزنی ته ځو چیرې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال اسکات میلر هم د دی ولایت څخه په کتنه بوخت دی. د راپورونو له مخې د اسکات میلر له دې کتنې سره سم په یو وخت د غزنی په ښار راکټي بریدونه هم شوي دي. له غزنی د آزادی رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د شي بر سره د ټلیفون په لیکه دی. تاثیر صاحب، راته وایي چې پیښه څه ده؟
ډیره مننه ګرادان کارانو. څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د ناتو اغوست ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن سهار د لنډ سفر په موخه غزنی ته راغلی و او بیرته کابل ته ستون شوی دی. کله چې ما په غزنی کې د دوی د سفر په اړه له ځینو دولتي چارواکو سره خبرې وکړې او معلومات مې ترلاسه کړل، نو دوی د میلر د سفر په اړه وویل چې میلر په غزنی کې دولتي او نظامي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیلوي تر څو دوی بیرته په غزنی کې هغه له لاسه وتلې سیمې راخپلې کړي او له طالبانو څخه هغه سیمې بیرته د دوی په اصطلاح پاک کړي چې په دغه وروستیو کې طالبانو نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په غزنی کې به هوایي ځواک چې د دوی په اصطلاح یا د دوی په خبره باندې تر ټولو اوس اړین ده، دغه هوایي ځواک پیاوړی کوي او دوی به په غزنی کې له هوایي ځواک سره مرسته کوي. دوی دا هم وویل چې که څه هم چې تقریبا د غزنی ټولې ولسوالۍ یا سقوط دي یا لارې بندې دي یا مرکزونه ښار ته راوړل شوي دي او یا داسې دي چې د غزنی ځینې ولسوالۍ بېخي مرکزونه نه لري، نو چارواکو دا وویل چې دا دا ور کړی دی چې هغه ولسوالۍ چې طالبانو بیرته نیولې دي او یا دې مرکزونه بیا ځای کړی دي هغه به سیمه در طالبانو نیسي او دوی به بیرته له سره دلته ولسوالۍ او نظامي پوستې جوړوي. تر اوسه پورې د دولتي چارواکو له خولې دغه معلومات ورکړل شوي دي.
تاثیر صاحب، کله چې سکاټ میلر دا خبره کوي چې دغه ولسوالۍ چې له لاسه وتلې نامني دا به بیرته نیسي، د افغانستان کې د نړیوالو د تر مشري لاندې ځواکونه اوس مستقیما په جګړه کې ښکیل نه دي، یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د غزنی په داروانو جګړه کې آیا نړیوالو ځواکونو د دوی ملاتړ وکړ؟
نه، دا نړیوال ځواکونه تر اوسه پورې په دغه وروستیو جګړو کې دغه نه کړی داخل نه دي داخل شوي. بهرحال هغه کوم چې هوایي ځواک دی، که ستاسو یاد وي د اګست پر لسمه نیټه باندې چې کله په غزنی باندې وسله والو طالبانو پراخه جګړه وکړه، په هغې جګړه کې د ناتو هغه هوایي ځواک له دولت سره مرسته وکړه او دغه طالبان یې وځپل. خو بیا له هغه وروسته که څه هم افغان کمانډویان افغان افغان سپیشل فورس افغان ملی اردو ملی پولیس یا غسیمیس پولیس په جګړه کې دلته په غزنی کې له وسلوالو طالبانو سره بوخت دي خو نړیوالو ځواکونو یې مرسته نه ده کړې.
بله تاسیس فقط لنډ وخت دومره زیات نه لرو کراته وایي چې دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې د جګړو ډګر وي مالستان او جاغوري اوس کاملا بشپړ امن سوي دي؟
کله چې تیره ورځ ما په غزنی کې د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې هغه وایي چې د مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده او دلته اوس دولت حاکم دی. خو کله چې ما د وسلوالو طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره خبرې وشوې هغه هم دا وویل چې دوی د مشرانو او د سیمې د قومي مخورو په خوښه باندې د دغه ولسوالۍ څخه په شا تللي دي تر څو خونړۍ پیښې رامنځته نه شي.
ډېره مننه.
جاغوري ده، جاغوري ولسوالۍ.
بله جاغوري، مهرباني وکړئ.
د جاغوري ولسوالۍ کې پرون هم جنګ شوی وو او د تلفاتو لپاره پور معلومات نشته. یو بل یادونه باید دلته وکړم چې نن چهارشنبه د غزنی ښار د لومړي امنیتي حوزې شامیر صاحب او کلایستب سیمو کې دوه راکېټونه لګېدلي دي. د غزنی د امنیې قومندانۍ په خبره دغه راکېټونه چې له نامعلوم لورو توغول شوي دي د ښار د ګڼې ګوڼې په سیمه کې لګېدلي دي. کوم ځانې زیان نه
ډېره مننه تاسو سب ډیره مننه په پروګرام باندې وخت نه لرو که تاسو رادیو ازادي اوري دولسنی می بجی دی و د قهم پیاوخته د ډیره مننه فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر چې نن غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته د کابل په لور روان سو. نوموړي په غزنی ولایت کې د هغه ولایت له والي او نورو چارواکو سره ولیدل او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې پراخ عملیات به وکړي او هغه ولسوالۍ او سیمې به بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولې وي. دغه راز سکاټ میلر ویلي وی چې هوایی ځواکونه به پیاوړي کړي چې په دې عملیاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ بریډ د وژل شوو شمیر 500 او د ټپیانو درې اتیا ته رسیدلی دی. کومې ډلې د کابل د پرونی مسؤلیت بریډ تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ بریډ عملان باید محاکمه سي. انټرپول یا نړیوال پولیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه.
خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نورو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو د نافی هیماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډیر شوي دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 5 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشي مواد سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړی پیښه کې یو تن چې غوښتلې 22 کیلوګرام چرس په یو موټر کې د دې ولایت له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پولیسو دوه قاچاق کوونکي هغه مهال ونیول چې غوښتلې 8 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په لوګر ولایت کې څه د پاسه 21 تنه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د لوګر ولایت په روسي میدان سیمه کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 21 تنه او 325 کیلوګرامه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. خاغلی یادګاری وایي چې په روانه اونۍ کې د دوی پولیسو د څو نورو نظامی عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي هم نیولي دي.
پولیس مبارزه علی مواد مخدر
وزارت کورنی چار وزارت لنشی مواد سره د مبارزی پولیسو د اونۍ په اوډو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې شپږ شپې ته عملیات وکړل چې په نتیجه کې 101 ټنه نشی مواد ونیول. په دې تور یې 8 مشکوک خلق نیولې او د نشی مواد شپږ زیرمې هم ویجاړې کړې.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور 8 تنه له څه اندازې وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د 2 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د بدخشان امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل 28 کیلوګرامه هیروین چې په یو ټونس موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې لکشم ولسوالۍ څخه د بدخشان ولایت شهر بزرگ ولسوالۍ ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشي پر مهال نیولي او په دې توري دوه کسان هم نیولي دي. په دې وروستیو اونۍ کې د بدخشان ولایت لارې ګاونډي ولایتونو او هیواد د باندې د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوي دي. د نیمروز ولایت په ګمرک کې پلس ګول لیټر هغه کیمیاوي مواد ونیول شول چې د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې څه د پاسه 800 لیټر د اسیتون او تولین په نومونو کیمیاوي مواد چې په یو ټیلر موټر کې بار شوی د ګمرک کارکونکو ونیول. د ګمرک مسولین وایي چې په پام کې وه دا مواد تر محصول کولو وروسته د هیروینو د تولید لپاره یو ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې دوه کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمود پویا رسنۍ ته وویل 15 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه چرس چې د دې ولایت له خنجان ولسوالۍ څخه په یو لارې موټر کې بلخ ولایت ته قاچاق کیدل د پلخمري د امنیتي کمربند پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تور دوه تنه هم نیول شوي او د لومړیو څېړنو په نتیجه کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په وروستۍ میاشت کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو او زیرمو باندې د هوایی او ځمکني بریدونو ډیروالی
عملیات های ما زیاتر تجدید پیدا کنه.
زموک عملیات ډیر شوې دي. په تیرې یو میاشت کې مو 418 ته عملیات کړی.
په کندهار ولایت کې د شزنه محتاجینو د درملنې لپاره ځانګړي کلینیک جوړ شوې دي.
پدې کې چې کوم اراز را مېسته کېشت دغه تدابې وکړو کېدای شي چې د دې فشار لوړ شي یا کېدای شي چې نور داسې اراز پدې کې معلوم شي.
د محتاجینو د نشو نشانو په اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه واورو.
د دې الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه دش مرزونه تثبیتي.
دا چې شفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې پیسې د غلال لارې پیدا کوي.
عمل ته ګیر کوم دن غاړه کې ډېر وخت راته ورکو سر مې ماشو پوزه مې ماشو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اجي صاحب او اجي صاحب شنه
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووالسو ته وسو غره چې څوک دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په ورستۍ میاشتو کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو او زیرمو باندې د پولیسو نظامی عملیات ډیر سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د روان کال د میزان د میاشتې په وروستۍ ورځو کې د نشي موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو نظامی عملیات ډیر سوي دي. په دې لړ کې یوازې د اقرب په میاشت کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې 418 هوایی او ځمکني بریدونه سوي دي. خو کارپوهان بیا د نشي موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې نظامی عملیات موثر نه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي عامل د کوکنارو کښت او بیا چې اصلي عامل ته ډیره پاملرنه وسی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستانه کیوړنی کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د روان شمسی کال لتیر میاشت څخه بیا تر اوسه پوري د نشي موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو جوړولو څخه د پاسه لس ذخیره ویجاړې کړي او په لسګونو ټنه نشي مواد یې لمنځه وړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل تر دې مهاله د افغان او بهرنوی هوایی ځواکونو په ګډه همکاري 418 ځمکني او هوایی نظامی عملیات تر سره سوي دي.
عملیات های ما زیاتر تجدید پیدا کنه.
زموک عملیات دیر شوی دی. په تیره یو میاش که مو 408 پیت عملیات کردی او 508 پیت توران کسان مو هم نیولی دی. ده نشهی مواد و شپک لابراتوارون او شپک زخیره ویجاری شوی. یو 340 تنه نشهی مواد نیول شوی او روز تسوزول شوی دی. و روستی عملیات د 308 نمبر غون په همکاري د شپې لخوا د هليكوپټرو په واسطه تر سره شوي دي.
د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایی نظامی عملیات چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی، تر دې مهاله په هلمند، فراه، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو کارخانی ویجاړې کړې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي هغه نظامی عملیات چې په وروستیو دوو میاشتو کې ترسره سوي، مشرې له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس کوي چې دا عملیات د افغانستان نورو ولایتونو آندا چې د کابل ولایت ځینو سیمو ته هم غځېدلي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشهیي موادو سره د مبارزې کمیشن پخوانی غړي رڼا ترین وایي د نشهیي موادو پر کارخانو باندې نظامی عملیات د حل لاره نه ده. د دې ستونزې د حل اصلي لاره دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د مواد مخدر د کشت ولایت او دغه ډیر غټ تجاران چې دغه راکړور کړی دا د سي پډاګ معلوم دي، لیکن دا چې پر کوچنیو ځایو باندې یا پر کوچنیو مرکزات باندې دولت خپل وخت ضایع کوي، دا به د سي خاص څه نتیجه ورنکي، بلکې نتیجه تاسو د هلمند جنگ ولیدې چې د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو سره سم د نشه یي موادو زیرمې هم ویجاړې او په ورته وخت کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم وځپي. په ورته وخت کې میرمن ترین وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره باید افغان دولت له همکارو هیوادونو سره په ګډه نړیوال قاچاقونکي هم ونیسي.
محمد ایاس تنکو چې د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی ازمکنی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په کندهار ولایت کې د شزنه موتاجینو د درملنې د یو کلینیک حال درکو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عارضي درملنه ساده او ګټوره ده. د همدې ټکي په پام کې نیولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د محتاجو میرمنو لپاره د عارضي درملنې شلبستریز روغتیایي مرکز جوړ کړی او تازه فعالیت پیل کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې له دې لارې د کندهار د محتاجو میرمنو درملنه اسانه سوې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې پلسګورو موتاد میرمن خپل نمونه ثبت کړي او د درملنې لپاره منتظر دي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی چې یوسف زدرانه وړاندې کوي.
کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلی، د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل او په کورنیو کې د معتادینو موجودیت هغه لاملونه دي چې ډیری میرمنې په نشو اخته کړي دي. له دې ډلې څخه یوه هم 30 کلنه شکریا ده چې دا مهال په کندهار ولایت کې د میرمنو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې بستری ده. دا وایي چې په نشه باندې تر اخته کېدو مخکې له ګڼ شمېر ناخوالو سره مخ وه.
لیبر می په کور کې ګډ ژوند را سره کاوه، جنجالونه را سره کول او کنځل به راته کول. زړه می ور سره تنگ شو. هغه او چې نشو ته می مخه کړه او په دې ډول به می ځان آرامه کړ. اوس چې په دې مرکز کې بستری شوی یم، له ډاکټرانو او پایوازانو څخه خوشاله یم. هر غړې می پوښتنه کوي او درمل را کوي. زه ځینې راضی یم.
د معتادو میرمنو د درملنې دغه شل بستری روغتیایي مرکز چې تازه فعال شوی، د ناروغانو د اعراضو درملنه کوي. د دې روغتیایي مرکز یو کارکونکي اسما وایي چې دا ډول درملنه ساده او ګټوره ده.
ارزی تدوی هر هغه راز راایم چې موږ پدې کې وینو کوم مواد چې موږ پدې کاته کو پدې کې کوم اراز را مست کیش دغه تدوی کو کدی چې د دې فشار لوړ سي یا کدی چې د نور د سي اراز پدې کې معلوم سي دغه اراز تدوی موږ دې تکو او بیا ماینتن ورته کو کچې دې یو نه جوړی درلودله هغه تدوی موږ دې تکو
د دې روغتي مرکز مشر ډاکټره نسیمه وایي چې دوه میاشتې کېږي دا روغتي مرکز فعال شوی دی. یو شمېر متعدین یې بسترې کړي او نورو د بسترې کېدو لپاره نومونه ثبت کړي دي. اغلی نسیمه زیاتوي چې د امر روغتي وزارت له تګلارې سره سم متعدو میرمنو ته د درملنې ترڅنګ د لنډمهاله حرفوي زده کړو کورسونه هم جوړوي.
مش کارکون کې زی ساهو ته التخبل په ساهو کې خپل کونسلینګ کوي مریضان ته. نو د دې حالو زله په پایله کې 15 مریض مش فیلند بستر د ځان سره لرو چې هغه تداوی کړي او نور مریضان مش ته منتظر دي چې هغه په د فکر په مرحله کې دي. هغه فکر کوي مش هغه ته څو سوار خپل هغه کارکون کې ورسته او څو هغه ماده کې ویراو.
افغان دولت که څه هم د نشه یي موادو له منځه وړلو په برخه کې هر کال میلیونونه امریکایي ډالر لګوي، خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې ډیر نشه یي مواد تولیدوي. د نشه یي موادو ډیر تولید سربېره د متادینو او نشه له امله د زیانمن شویو خلکو شمیر هم تر 3.5 میلیونو ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2016 مزنی سپوخ خپریږي او اوس به د متادینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین ځانګړي جسمي، ذهني او اجتماعي نشو نښانې لري او ځینې داسې تغیرات په شرایطو کې عام خلک هم لورای پیژندلی سي. دا چې معتادین کومې نشو نښانې لري او د کومو وسایلو په مرسته پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنقل ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتري چې معتادینو عمده نشو نښانې څه دي.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابي، وظیفه د لاس ورکړي. هر متاد چی مثلا چې مواد استفاده کې ډیر نو وخت پورې دی ویخي، ډیر نو وخت پورې ویدی دی ورځي.
مخ د کوم وسایلو په مرسته باندې متاد پیژندلای شو؟
مختلف ټیسټونه موجود دي. ادرار معنی کېږي هغه مالیکولونو د مواد مخدر په ادرار کې چې ډیر اسان او قبر د سرسي ده په هر ولایت او په کلو په بندو چې دغه لابراتوار موجود دي. بل دی وینه معنی دا چې پیشرفته معنی دا هغه دی وینه معنی هاته مقدار د مواد مخدر هغه دوز چې معلومی چې څومره اسکلې ده د پکې معلومیږي. بل لابراتوري معنی دا د ویښتانو سمپل اخلي، مثلا یو ویښته باسي هغه معنی کوي. بل متد چې تشخیصي کې د اراز ولایم د مخینم پیژندل کیږي. اکثریت پیسې ډیر مصرفوي، مثلا فامیل د وای چې زه کلب ته تلم، زه شودې خورم، زه کیلې خورم. بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي. مثلا ټول فامیلی ذکر د به قرار وي دي چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بون شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کینی. بل د دروغ وي کله چې د مواد استفاده کوي چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي او لایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوزېدلې غوندې تورې د درې ورځې کې نه پاکېږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
کوم تغیرات په وجود کې چې راځي په ظاهر کې دا منعکس کېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږ چې د معتاد ده. بخش اول د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي. یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سره ته نه ګوري، مسکې ته ګوري، دیوال یا چتی هغه ته ګوري، د غاښو نظافت بیخي خراب، خصوصا د مخ کو مخ کې غاښونه یې سترګې وګوري. د سترګې د کوم اطراف د سترګې د ډېر نه نزي او اطراف د سترګې چې توريږي نه مخته نه شي ببر شي. بل دغه اطراف د خولې د غوګونه د قسمت یو قسم شینګ دی. دلیل دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخلي وجود کې کمیږي. دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کې سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې. خبره چې کوي د ژبې پړسېدلې غوندې ښکاري. باقي د توجه نو کې لاسونه وي نوکان همیشه رسېدلې نوکانو لاندې چون خیرې پاکول نشي. چې تلشی کې یو د مخدره مواد وسایلتمن پکې لري وزي
لزهنی پلاوه یو موتاد څنګه پیژندلای شو؟
ټول وجود مغز او اعصاب کنټرولوي. دا چې کله مخدره مواد ذهن ته داخل شو، کوم هغه نظام تمرکزیت چې د هغه کوم نظام په قضاوت چې ده، کوم نظام چې په شناخت کې ده، دغه متاثره یي. فرض مثال یو ځینی شی، اولین شی چې ده، د جرات کمی یا ختمی، ډار د اجتماع نه ورته پیدا کوي، بل یو اضطراب ورته پیدا کوي. اضطراب په دې معنا، فرض مثال یو نفر ورته یو خبره وکړي، دا خبرې سره یو ساعت دو ساعت د ده په ذهن کې تویږي، ورته تویږي، دا ډېر ضروري. حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم ده د رواني دا دواړه یا له منځه وړي یا ډېر ضعیفي. بل چې ډېر د ته شک پیدا کوي، فرض مثال یو ګلاس اوبه هم ورته ورکړي، وایي دیکې زارې اچولی ده نسکي، یا مثلا فامیل یو چېرته لاړ شي خپل فامیل نه پرېږدي، خصوصا اوناس طبقه، وایي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ لازي څه شی کوي، که مثبته مي یو خبره دا ورته په منفي شکل سره انعکاس ورته ورکوي. خوب په دې مختلیږي، مثلا دوه بجې د شپې وګوره دا به ناست دي، یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي، بل قضاوت نشي کولی. فرض مثال د لس زره قالي نقدي به دوه زره روپۍ ورکوي، بل ډېر بېرحمیږي، اته په خپل ښځه په خپل اولاد رحم نه کوي، هر شی د غلط استعمالوي. مثلا یو میز دی، یو چوکۍ ده، د رژي په میز کښېني، بل دغه ډیمنشیا ورته وي، وخت ورنه خرابېږي. مثلا نه پوهېږي چې مازیګر ده زه باید څه وکړم، غرمه ده زه باید څه وکړم. قصه کوم نه ده چې زه کوم غذا سبۍ وخورم، کوم غذا غرمه وخورم، کوم غذا بېګا وخورم.
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پیژندلی شو؟
مناسبت اول ادب دغه فامیل سره خرابېږي، چون دا د مواد مخدر د اخیستلو لپاره د کور قیمتي شیان وړي خرڅوي، د ښځې انګوشتر مثلا طلا، همدغه جنه مناسبت د خرابېږي. کله چې مناسبات خراب شو، دا په منځ کې شخړې راځي، په منځ کې جنجالونه راځي. کله چې فامیل سره اړیکې خراب شو، دا وځي، ولې چې فامیل دوه نه اعتماد کوي، نه ورته ډوډۍ ورکوي، نه د کوټه کې پرېږدي، نه د چا مریض پوښتنې ته ځي، نه د چا ښه ته ځي، نه د چا بد ته ځي، دغه وخت ورته نه پیدا کېږي، دغه خلک هم د نه فاصله اخلي.
د محتاجینو د نښو نښانو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره د محمد ایاس تنک مرکه اورېده، او اوس د خاطرې وار دی. حاجي شفیع الله پخوا په یوه نانوایۍ کې کار کاوه او حلاله روزي پیدا کوله، خو اوس چې معتاد سوی نو کار نسي کولی او د نشو پیسې د غلا له لارې پیدا کوي. دی وایي چې میرمن او ماشومان یې له خسر کره اوسېږي، او دی یوازې له کوره لیرې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې حاجي شفیع الله نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاس ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
خپل نوم یې شفیع الله ده، صاحب لغمان اوسېدونکی یم. اول صاحب د چرس نه شروع کو، صاحب بیا صد شپم دغه سین دیواله راغې ورې شپ د زې کې وعده ده، وعده کې بل انډیوال راته سیګریټ کې ورکو، بل ور شپ جګې کوم دا خو می رواني فاجعه باسم درد ځان کې، ما غنډیوال ته بیر تلان شو والے کې کنه شې ما سیګریټ را باندې اوس ک، بل ور زما غ زرورق کې واچلو راته وېدا پودر ده. تقریبا یو شل کال کې چې معتاد منور، یو 15 پک دفعه می پری خودل د یو میاش 15 سور از صاحب شل ورځې بیرته معتاد شوم. صاحب هغه وخت در نه ورس پشکی در نه، صاحب تقریبا هر شی زمانه تل ده، صاحب کور رانه تل ده، بچر رانه تل ده، ورو رانه تل ده، زه خپل ولا تقریبا کوم یو کال خپل سوخته کوم. صاحب خپل چې بیا خراب شو، کنه سره شمالي ته ویلاړو، اژوان مم دغه صاحب خراب ده، نور مواد نه ټول خاطر بدلرو، صاحب نور ټول مم دغه ژوند ټول نشو کې خلاص کړم، ولا کاریګر مده نامبای کنه دغه لار ته شلاړه منور، هغه استادیم پاتش زمانه کسبم پاتش. صاحب بچان مې به زمانه بچان ټول خسر ویړله، چې ته پوډری ځان جوړ کړ، چې ځان د جوړ کو بچان درته در کوم، چې ځان د جوړ نه کوم سره به تقریبا یو دوه کال کېږي. صاحبانو هغه لره منو نه پیسې لرم نه بل کانس دا غي اول والا مل تم چلار شمه خسر مې ویاله و باسه دا پوډری وې شب شغلانه کې او بیر دلار نش زمانه بل ساقم توپ مې کوله. صاحب یو 15 ګرام 10 ګرام د دوا چې مې غستلو، هغه چې مې خرڅول 2000 کلدار یا نیم زر پاتې کېدلو، هماغه د نشې پیسې نه د ماغه کې مستلو. بیا یو سور از غمه ونامبای کې کار وکړو، نور غلام وکول. صاحبان مثال د خبره اونډیوال بوله رش چې ولاسګاډي مازګاډي ځان سره ویسو، هماغه چې خرڅول د مواد پیسې به وطن مونته. یا ور صاحب هم د ساده نو سړی راغی دکان مخ کې سودا یې کول، یو پلاستیک موبایل ور سره، دا خپلم کونه پروژه کې کار کول، د موبایل کار
داغ استر کا چما سو شاہ بستہ پنڈک منڈک میں ورنہ ویڑولا پنڈک چمی اڑل بول دکاندار و چاہ کا پوڑے شہ در نہ ویڑولا ہمال تے گر کم ڈن گاڑا کے ڈیر واہل رات وار کو سر میں ماچو پوزا میں ماچو بیا معمورت تا ویڑولا مول معمورت تا بیا دا معمورت نا معمور مازیگر پوری اغزین پا ما ٹول پاک کو تشنابونا ماجه تار شه صاحب کنه بعد مازیګر نو یو لمبا ورته ورکه خماری ما صاحب مړکی دلمه لمبا بیا ما ته ورکه وی خوشی کی دان ور صاحب
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مکسره په اړیکه کې شي 0995 30 40 0992 225 55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له مکسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستی برختره ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا پشان یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سید چې حاجی غفار پشپکی په خواجه خوب دیبي په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي ل زنګ سره سم لومړی د حاجی غفار میرمن له خوب راوي شي او ورسته حاجی غفار راوي شوی حاجی غفار او میرمن یې سخت ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به په دروازه کې څوک وي حاجی غفار له مجبوری په ورختای او نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانېږي دا چې په دروازه کې بسو کې او رسته به سپیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
شریفه وا شریفه چیرته
دادی دلتا یما
چای تیار شو
هو تیار شو
ته میلم ته چای وراوڑا زپ دینش دی دکانو کی لگ می ورانی سم
څه شي زمیل ما ته چای وراما
او ته چای وراوڑا ونه دانو څنګه پرادا زمان دیوال دی
نو ستان دیوال دی وی ما ته پردای سړای دی زس غور شما
تم پرواله نی اون زل بلک شرمیگی اروز دا بادت شی
تنه شرمیگی ها؟ زبرا دی سری تا چند آور شما؟
زوار شد سخوری خورده نه این دو دقیقه و سرکی نه زم شر میل ترازم ها خوگورا چه خفه اینه که زمان دیر نشده اندیوال ده
ستال علا ده یاو که دی اندیوال ده زنوار زمان
او خزی صدقی گا ما پیسی را کبی هم با زمان دا پودرو کروشی او هم با تپن از مارا شی نا سره خیل دیر پیسی لری
پودر دستا سر بخوری تا دا پودرو دلاسا خو زمون کورس پیرشو دا کور هر چه دا خرس کل وز دا کور ازاد بخرسوه
نانو لیزن سر زارا لری زمان دیوال ده یو دو دقیقه و زرگی نا زنیو خو نده جو بده خوری
تا ده شرم او ناموس پنوم یو چه پیشه نی کنه
ارز پیشه نم خو بی پیسوم شوان گرانده
تا چوم را وقت روز ترازی؟
بس دازی نیم سات روز ترازم
بس سامده تا ولرشا زمیل ما تا چای برورم
آفرین دن نلوری تو میل ما تا ورشا زن اولارم
های خدایا باغ میں داس تو شو چوز میں میرا یہ ذات خرسوی او خیر سب ہم ور سارا جوڑا شما
اج صاحب کشنا
سا خبر ادا
دروازه زنگ ووالسو تا واسو گره چو چوک دی
چه بدانی بشپک که بسوک بی دادای در اغلم
خدای خیر کر
شریفی لوری تا تا بدانی بشپک سنگر اغلی رازه گورت رازه چه گواندیان لخوب اونوزی
خدای خیر کې لوري څه خبره ده پدې نیمش پکې څنګه د کورې आवाज راوته دی
هو لوري څه خبره ده
پلار زری وړي چې زما عزت په پیسو خرڅ کیه
چې عزت لوري زه پونه شم سمه خبره وکړه
زری وړي چې زه بد اخلاق او بد لمنه شم او د دې په ډار پیسې پیدا کوم پلار خیر دی ما دې تورې بلا نه خلاص کا
وای خدای په ډار نه کوم چې اوس مو په دې بلا مخته کوي خدای
بس لوري مجاړه سبا ما کمې ته زول دې به غیرت او نامر د انسان څخه د طلاق و ما
مجاړه لوري د کارو او بوت خو نه پیدا سوي شکر دې لوی پلار ګنې لري د تل لپاره به دې ته هم بیا هم کوم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو